The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Out Zwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی رادیو درنو ریدون کو یو اربیا مو په ونیزی سپورتی خپرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدان ونیز خپرونه اوري تیر او روانه ونی د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې ګڼې لاسترونه کړې دي د غرض راتلونکي ونی به افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ درې تاریخي او ورځنی سیالۍ ولوبوي افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې برخې ته نوی روزونکی ګمارلی دی د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو رو مډال ګټلې ده د فوټسال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې دریم مقام ته ځان رسولې په نړیوالو سیالیو کې بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لورستیو پر مختګونو هم معلومات درته لرو په افغانستان کې د پلشوي فرست کلاس سیالیو ورستی جزئیات هم درته وړاندې کوو پرونه تر پایا واوري د خبرونه په دویمه نیمایي کې بیا ځانګړې مرکه درته خبرو پیلې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو لراتلونکو سیالۍ کوو ټاکل شوی چې دواړه ملي لوبډلې راتلونکي ونې د اگست په 22مه نیټه د سې شنبه په ورځ خپله لومړۍ سیالي پیل کړي لومړۍ او دویمه سیالي به د سریلانکا په همبنټوټا او دریمه به بیا په کولمبو ښار کې ترسره شي دواړو هیوادونو یادو سیالیو ته خپلې پیاوړې لوبډلې اعلان کړې دي چې د افغانستان ملي لوبډله اوس په سریلانکا کې په تمریناتي کم بوخته ده خو پاکستانی لوبغاړي بیا اکثره د سریلانکا په سوداګریز کې په لوبو مصروف دي د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د اګست په 23مه وروستۍ به په شپږشتمه نیټه وي دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي تر دې وړاندې د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې و بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې ملي لوبډلې ته د توپوهنې نوې روزونکې ګمارلی دی ګمارل شوی روزونکې د هند اوسیدونکی دی خو د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري البته د روزنې دیرش کلنه تجربه یې شته دا چې نوموړی څوک دی او څومره تجربه یې ده په دې رپورټ کې له همین هیواد څخه ورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې تازه پریکړې کې میلا پرادیپ کومار میواده د افغان ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکې په توګه ګمارلی هندای میواده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په موخه په سریلانکا کې د افغان اتلانو له تمریناتي کمپ سره یو ځای شوی کرکټ بورډ وایي نوموړی د بنگلاديش پر وړاندې له سیالیو وړاندې په متحده عربي اماراتو کې د افغان ملي لوبډلې له تمریناتي کمپ سره حمل وو چې اوس ورسره افغان کرکټ بورډ د توپوهنې په برخه کې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړ کرکټ بورډ زیاتوي ښاغلی میواده له 1996 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د بروډا او ویسټ زون لوبډلو لپاره سیالۍ ترسره کړي نوموړي ولس فرست کلاس او شپږویس لیست ای سیالیو کې د وکټ کیپر په توګه اوس پیته کې چونه او دولس ټمپونه ترسره کړي که څه هم نوموړي هیڅ نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې خو کرکټ بورډ وایي میواده د روزونکو په توګه د پخې تجربه مخینه لري هغه د حیدرآباد ایالت د کرکټ ټولنې منتخب لوبډلې چتیسګړه ایالت سنگ لوبډلې او جمو کشمیر کرکټ ټولنې سره د مشر روزونکو په توګه دندې ترسره کړي د کرکټ بورډ په خبره هم دراز میواده د وی وی اس سپورټینګ اکیډمي او بروډا کرکټ ټولنې سره د روزونکو په توګه پاتې شوی نو موړی د کرکټ لوبه کې د لوبغاړي او روزونکو په توګه ټولټال دو دیرش کلنه تجربه لري د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د محل په سریلانکا کې په تمریناتو بوخته ده څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپر کولا دریو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره د یاد هیواد له آب و هوا سره بلد شي باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اکثره وخت د توپوهنې له اړخه خپلې سیالۍ بایللي چې د کرکټ یو شمېر څارونکي په دیان دي چې افغان کرکټ بورډ اداره باید له کورني کرکټ څخه د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او په ځانګړي توګه د توپوهنې په تخنیکونو کار وکړي تر څو په نړیوالو میدانونو کې بیا لوبغاړو ته ستونزې کمې وي
د افغانستان فرست کلاس سیالۍ په دوام کې د اگست په 14مه نیټه دو نور سیالۍ پیل شوې دي د دې ټورنمنټ لومړنۍ سیالي د اگست په 14مه نیټه پیل شوې و چې په لومړۍ لوبه کې هندوکش سترایکرز د مای فرستورو او په دویمې سیالۍ کې بیا میوانه تلانو د پامیر لیجنډز لوبډلو ته ماتې ورکړې وې په لومړۍ دوه سیالیو کې یوسف شاه طاهر عادل او سمیع الله شینواري سلیزي وهلې وې د غراز د لومړنۍ لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نوید زدران ګټلې وه هغه په دواړو پړیو کې اته لوبغاړي سوځولی وو. سمیع الله شینواری بیا په توپ اچونه کې هم پنځه لوبغاړي سوځولی وو، خو لوبډلې لوبه بایللې وه. په دویمې سیالۍ کې بیا هیڅ لوبغاړي سلیزه ونه وهله، خو په توپ اچونه کې عرب ګل په دوو پړیو کې وو لوبغاړي سوځولی وو چې غوره لوبغاړی نومول شوی وو. دغه راز ابراهیم عبدالرحیمزي په دوو پړیو کې شپږ او یمین احمدزي بیا وو لوبغاړي سوځولی وو. درېیم او څلورمه سیالي د اګست په شپاړسمه نیټه په خوست او ننګرهار کې د مایپر ستورو او هندوکش سترایکرز او دغه راز د پامیر لیجنډز او میوان اتلانو ترمنځ پیل شوي دي چې د همدې میاشتې تر نولسمې نیټې به دوام کوي. د افغانستان د تکواندو یو لوبغاړی چې علي اکبر امیری نومیږي د جنوبي کوریا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. په یادو سیالیو کې ګڼ نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و. په دې تړاو به له سنا کاکړ څخه نور جزئیات وورو.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړی علي اکبر امیری په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټل. د افغانستان تکواندو فدراسیون د خبر له مخې ښاغلي امیری د جنوبي کوریا د جی ټو په سیالیو کې خپل ټول سیالان مات کړل او لومړي مقام ته ورسېد. علي اکبر امیری د اګست میاشتې په یولسمه نیټه په پایلوبه کې د نړۍ قهرمان او د المپیکي سیالیو د دویم مقام لرونکي د نایجر هیواد اوسیدونکي عبدل اوسوفو ته په مته ورکولو سره د لومړي افغان په توګه د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. نوموړي د یادو سیالیو په ترڅ کې د کاناډا، قزاقستان او جنوبي کوریا سیالانو ته په لومړیو پړاوونو کې ماتې ورکړې وې. د جنوبي کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې پر ښاغلي امیری سربیره و نورو افغان تکواندو کارانو هم برخه درلوده چې د پام وړ سیالۍ وکړې، خو یوازې علي اکبر امیری د سرو زرو مډال وګټه. په یادو سیالیو کې د افغان لوبغاړو پر ګډون سربیره د شپېته هیوادونو 1530 لوبغاړو برخه درلوده چې د جنوبي کوریا په چون چان پارک کې ترسره شوې. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم په جنوبي کوریا کې د تکواندو سیالۍ ترسره شوې چې په هغو سیالیو کې اته افغان لوبغاړو ګډون کړی و او د سپینو زرو او برونزو شپږ مډالونه یې ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دغه راز د تکواندو یو بل خبر هم درته لرو. دا ځل په فرانسې کې میشته افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا مالولو تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکی لوبغاړي ماتې کړي دي او د سرو زرو مډال یې ګټلی دی. دا زکیه خدادادینو میږي چې په 30 کیلو وزن کې اتلولۍ ته ورسېده. د اروپا د مالولینو په اتلولیزو سیالیو کې یو نیم زر لوبغاړو د 55 هیوادونو په استازیتوب په لسو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. دا لوبې د اګست تمنیټی د هالند پور او تردام کې پل شوی وی او تر شلمې نیټې دوام وکړ. د ولید چې تر دې وړاندې د علي اکبر امیری په نوم یو افغان تکواندو کار د جنوبي کوریا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی وو. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په تړه ورسته خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته ماتې ورکړې ده او درېیم مقام یې ګټلی دی. یاد سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغانستان 15-1 پر وړاندې میانمار ته ماتې ورکړه او د برونز مډال یې وګاټه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیک سره خپل سیالي مساوي کړه، خو په نیمه پایلوبه کې له تایلند هیواد څخه ماتې وخوړه. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا په سیالیو کې هم افغان لوبډلې دوی مقام ګټلو. اوس د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې په تړاو یو رپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د دغه لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې له بنسټي خودونکو څخه خالدی پوپل ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دې کمپاین لارې له خلکو غواړي پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبه کې د ګډون اجازه ورکړي. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر غړي چې دا مهال له افغانستانه بهر فعالیت لري هم ازادي رادیو ته ویلي د افغانستان د اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندلو معنا دا نه ده چې افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نور جزئیات بل نرګس حسنزی څخه وورو.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پیل. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کې شوی وای غواړي د خزو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندل غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټي ښودونکې خالده پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي کمپاین له لارې دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بېلابېلو وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
چون از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشتې رئیسی تروسه ملک استولای شکایت لیک مو ورته استولای. یو سلو پنځوس ډېر د انګلیس د پارلمان غړي د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستوه. د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستوه. اوس مهال یوازینۍ لاره چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاسلیک کړي او د افغانستان له نجونو سره ودرېږي. له بېلابېلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولی شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس مارکتینا فوټبالستاني په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نومې د رسمي لوبو لیست پاک کړی د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د غلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنا نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه
زما د فیفا نه دا غوښتنه ده چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د په افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نه وسي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
زموږ غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم چې اروپا، استرالیا او انګلستان کې ژوند کوي هغوی دې په رسمیت وپیژني، دوه ازادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې د چې مخکې تر دې د بریتانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وای چې د افغانستان ښځینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال کړه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکتوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بېلابېلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې د نړیوالو جام په نیمه پیلوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې ده او پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د غراز په اوله نیمه پیلوبه کې بیا اسپانیا سویډن ته ماتې ورکړې وه چې دواړه انګلستان او اسپانیا پیلوبې ته رسیدلې دي. د کوربه استرالیا او انګلستان ترمنځ د اګست په 14 نیټه دویمه نیمه پیلوبه ترسره شوه چې 3-1 پر وړاندې انګلستان وګټله. لومړۍ نیمه پیلوبه بیا د اګست په 15 نیټه د اسپانیا او سویډن ترمنځ ترسره شوې وه چې اسپانیا ګټلې وه. ټاکل شوی چې انګلستان او اسپانیا د اګست په 16 نیټه پیلوبه ولوبوي. استرالیا او سویډن به د اګست په 19 نیټه د دریم مقام ګټلو لپاره مبارزه وکړي. اوس له فوټبال څخه بیرته کرکټ ته ورزو. د انګلستان کرکټ بورډ تر پرله پسې هڅو وروسته یو وار بیا د دوه نړیوالو جامونو ګټونکی بن سټوکس ته د راتلونکي نړیوال جام لپاره په خپل لوبډله کې ځای ورکړی دی. هغه به د روان 2023 کال په 500 ورځ نړیوال جام کې د انګلستان ملي لوبډلې ته ولوبېږي. ښاغلی سټوکس تیر کال د سویلي افریقا پر وړاندې د ورځنیو سیالیو تر لوبډلې وروسته پریکړه وکړه چې نور به په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې ونه لوبېږي. نوموړی اوس مهال د انګلستان د ټیسټ لوبډلې لوبډل مشر دی. د انګلستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر لوک رایت د اګست په 14 نیټه د راتلونکي نړیوال جام لپاره لپاره خپل 15 کسیز لوبډل اعلان کړ. په اعلان شوی لوبډل کې جاس بټلر، لوبډل مشر جیسن رائے، جانی بیرسټو، ډیوډ ملان، جو روټ، بن سټوکس، لیم لیوینګسټن، سام کرن، موین علی، عادل رشید، ډیوډ ویلی، کریس اوکس، راس ټاپلی، مارک کوډ او ګیس اټکنسن شامل دي. د 2019 نړیوال جام بل ګټونکو لوبغاړي جوفر آرچر بیا په دې نړیوال جام کې نه دی غوره شوی. باید وویل شي چې انګلستان د اورستی نړیوال جام اتل هم دا و. دغه نړیوال جام په اکتوبر کې په هندوستان کې پیل شي. اوس د کرکټ دوه هغه لوبغاړو په تړاو درته خبر لرو چې تازه له نړیوال کرکټ څخه خدای پامانی اخیستې ده. لومړی د انګلستان چټک توپ اچون کې سټیون فاین اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ نړیوال کرکټ کې ونه لوبیږي. خغلی فاین لډیره وخت د زنګون د ټپ لامل وزورید او بل اخر اړ شو چې په 34 کلنۍ کې له کرکټ تقاعد واخلي. نو موري په 16 د ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریز سیالیو کې د انګلستان استازولي کړې و چې ټول ټالي 245 وکټې اخیستې وي. هغه د خپل تقاعد په تړه وویل 12 میاشتې مې د خپل وجود له دردونو سره مقابله وکړه خو ونه توانیدم چې ماتې ورکړم. سټیون فاین په 2015 زیږدیز کال کې کرکټ پیل کړو خو د ټپولو له امله یې په دوامداره توګه په ملي لوبډله کې چانس ترلاسه نه کړ. بل لور ته د پاکستان چټک توپ اچونکي وهاب ریاض بیا د اگست په 14 نیټه د نړیوال کرکټ د پریخودو اعلان وکړ. د پاکستان دغه کیندلاسي چټک توپ اچونکي په خپل ټویټر پاړه د خپل تقاوت خبر خپور کړی دی. نوموړي ویلي له نه هېرېدونکي سفر وروسته مې پریکړه وکړه چې له نړیوال کرکټ تقاوت واخلم. 38 کلن وهاب ریاض په 20 ټیسټ یو نوې ورځنۍ او 14 نړیوال شلوریز سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې و چې ټول ټالي 212 وکټې اخیستې وي. د ورته چې هغه اوس مهال په سوداګریزو شلوریزو لیګونو کې لوبیږي چې تر 300 زیاتې وکټې هم پکې لري. د فوټبال یو بل مخکخ لوبغاړي نیمار جونیئر هم د سعودي عربستان لیگ ته تللی دی. د برازیل هیواد د فوټبال نوموته لوبغاړي چې تر دې دمه د فرانسې د پاریس سن جرمن کلب لپاره لوبه کوله د 300 میلیون ډالر په بیه د سعودي عربستان الهلال کلب واخیست. له پاریس سن جرمن کلب څخه د سعودي الهلال لوبډلې ته د نیمار جونیئر د لیگ پروسه یو ونې ونی ولا او هغه وس عربستان تر رسیدلی دی. له نوموړي سره دا هوکړه لیگ د دوه کلونو لپاره لاسلیک شوه چې 300 میلیون ډالر په نغدي ډول ورکول کیږي او د نورو جایزو له ورکړې سره به په دوه کلونو کې دا پیسې 400 میلیون ډالر ته ورسیږي. خغل نیمار تر کریستیانو رونالډو، کریم بنزما ورسته دریم لوبغاړی شو چې په ډیرو پیسو پیرل کیږي. رونالډو او بنزما هم د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر او الاتحاد لوبډلو لپاره اخیستل شوی دی. درنو اوریدونکو د خبرونه دوه منی مای پایلو او په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنه د نوې روزن کې د ټاکل کېدو او په یو لوبډلې کې د مشر روزن کې پر رول خبرې کړې دي. په دې تړاو ډېری خبرې په مرکه کې واوري. د مرکه ملمو په خوانه لوبغاړې وسنې روزن کې دولت خان احمد زید.
احمد زید سه بیور بیا هر کله درته وایم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته د توپوهنه نوې روزن کې ټاکل شوې ده. آیا ټاکل شوې کس پیژنې؟
سلامونه او نیکی هلی می اومنی. بالکل نه، دا کوټ زنه پیژنم، مخکې مینوم نه دا اوریدلای او چې ته په سوشل میډیا او په انټرنیټي میډیا کې هم چې ته مخته نه دراغلای او د سی ذکر هم نه د سوي سی کوټ د په بیټینګ کې دومره پویږي، نو دا کس سره زه بالکل ناشنا یم، نه پیژنم.
دومره ګمنام روزن کې چې نه کوم نړیواله سیالي کړې ده او نه هم په نړیواله سیالیو کې روزنه تر سره کړې ده. کرکټ بورډ آسیا جام او نړیوال جام ته ټاکلې ده، د دې ټاکنو هدف څه کې دی؟ شي
بالکل کې وګورو دغه د پروسه د ټاکنې سره دا بڅنګ به د لپاره یو تخنیکی کمیټه په کار و چې جوړ شوی وي. دغه تخنیکی کمیټه د نظارت لاندې د انټرویو شوی وي چې د موږ ټیم څومره پیژني، د موږ لوبغاړي څومره پیژني، تر څومره وخت نه فالو کوي او د موږ په تخنیکی او تکتیکو ستونزو باندې څومره خبر ده او کوم پلان سره د موږ ټیم ته راځي، نو څه خبرو باندې باید دای پوه وي. او کدي چې ګمنامه کس راځي او په دې خبرو هم نه پوه او یو دی ویخي کمیټه یا تخنیکی کمیټه لاندې نظارت لاندې انټرویو نسی، نو دا دومره سره سوخ بیا په ټیم باندې لری. دا به اوس راځي ډیر وخت به ضرورت لري چې موږ ټیم او پیژنې، د موږ لوبغاړي او پیژنې، د موږ د تکتیکی او ټکنیکی ټکنیکل او ټکټیکل برخې او پیژنې، او د موږ ټیم سره بلدیا کوي نو دا ډیر وخت ضرورت لري. مونږ دومره وخت نه لرو. د پاکستان میچونه اوس په سر باندې راغله او ایشیا کپ ډیر نږدې ده، بیا ورلد کپ. نو دا د دې کوچ هیڅ اثر سخ په ټیم باندې نسی کېدی، په دومره وخت کې یو کوچ هم کار نسی کولی. او که چیرې د سی یو وایي چې مونږ د ټیم باره کې ډیر معلومات ته سره وای، نو بیا امکان لاره چې مونږ ټیم ته یو ډیر ښه پلان جوړ کړی وای، او په یا یو ډیرو برخه نو په یو نیمه برخه باندې ټیم سره کار کړی.
کرکټ بورډ وایي ټاکلی روزونکی 1.5 کلنه تجربه لري.
که دغه تجربه سې دی لري، دی له کومو ټیمونو سره لري، له کومو ټیمونو سره یې کار کړی ده، نو هغه 1.5 کلنه تجربه به سې دی لري، هغه به بل ځای لري. نو د مونږ ټیم به د دې لپاره یو نوې تجربه، یو نوې اکسپیرینس وي چې په ډېر کم وخت کې، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دی به ډېر اغېزمن نه وي. د دې لپاره به ډېر وخت ضرورت وي چې مونږ ټیم سره تیر کړي او د مونږ ټیم په روزنې برخه کې کار وکړي، چې مونږ ډېر وخت نه لرو. ډېر ماته ډېر داسې نښکاري چې دی به مونږ په ټیم کې، مونږ په لوبغاړو کې ډېر بدلون راولي.
تر دې وړاندې دا دنده نوروز منګل هم ترسره کړې ده، او بیا رئیس احمدزی او نور روزونکي هم دا دنده کې پاتې شوي دي. خو ویل کېږي چې اوس هم افغان توپ وهونکي ډېر کمزوري لري، لامل یې څه دی؟
ډېر به د کوچز برخې ته هم نه ځو. مونږ د لوبغاړو په داسې یو روډ میپ، یو تګلاره د روزنې نه لرو، چې مونږ د ملي ټیم په کومه تګلاره باندې روزو. داسې صحیح پلان هم نه ورته لرو، ډېر زیات سم صحیح رپورټینګ هم نه کېږي. له هر ټور نه وروسته باید د رپورټینګ وسي چې فیلډینګ هم په کوم ځای کې ده، بالینګ هم په کوم ځای کې ده، په کوم ځای کې باید پرمختګ وکړو، توپوهنه هم چیرته ده، څنګه پرمختګ وکړو. په هغو برخو کار نه کېږي. کله چې ټیم له کور ته ټور نه بیرته کور ته راځي، او نو په کورو کې پاتې کېږي، د دوی په هغه شیانو باندې باید کار وسي. دوی په کورو کې ډېر وخت باید پاتې نه سي. کومې نیمګړتیاوې چې دوی لري، په هغو نیمګړتیاو باندې کار نه کېږي. روزنیز کیمپونه ورته نیول کېږي بې مقصده، او دغه د مقصد په شکل کار نه وسره کیږي. نو هغه ستونزې لا ډیر وخت نه روانې دي. مهنت وسره کیږي، خو په ځای مهنت نه وسره کیږي. نو ځکه چې دا په دې وجه باندې کوچی سیار سو کوتراسي او کوچ وسره کمزور ښکاري، هم دې هم نه ده. خو بیا هم کله دوی په کمزوري نقطې نوټ سي او کار پیوسي، نو په دې کې مختلف ډپارټمنټونه انوالو دي، نه کوچز. دې کې اپریشن ډپارټمنټ سیدا پاتې راغلی، په دې کې های پرفارمنس پاتې راغلی، په دې کې سیدا سلیکشن پاتې راغلی، او په دې کې روزنه برخه پاتې راغلي. د دې د لوغړو په هغه کمزور نقطو باندې ټارګټ کار نه کوي، ځکه چې دا ټول ماحول چې دا لوغړی چې نه پرمختګ نه کوي. کوم قسم سه په یو سیریز کې اوټیږي، په بل سیریز کې مغه رقم اوټیږي.
تاسو په خپلې خوانه مرکه کې د توپوهنې برخه خورا کمزوري یاد کړی ده، آیا فکر کوي چې دا غټه ستونزه دا سی به تجربه روزونکي حل کړي؟
د توپوهنې برخه کې کوم کمزورتیا وی دي؟ په سټرایک روټیشن کې دي، کې دي پراپر میجرمنټ سوسی، ټیکنیکل مسائل لري، تاکتیکی مسائل لري، میجرمنټس کې ډیر مسائل دي. ډیر بیسمینان سي دي، درې څلور بالا باد یو سنگل کوي، او پنځلس ولس بالا باد یو څلوري زوي. دغه تکتیکی مسائل هم ستدر، او ډیر زیات کمزوریاں تخنیکی کمزوریاں دي. څوک شارټ پچ باندې او ټیګي، څوک سپینرز باندې، څوک سیدا صحیح پراپر پلان نسی کوي، اننګز نسی پلان کولای، څوک پلان نسی عملي کولای، د بیټینګ آرډر هم کې کله سره ډیر ګډ وډ سي. نو دا ټول مسائل چې دي د کوچ د په دومره کم وخت کې ډایرکټ امکان نه لري چې جوړ دي.
دا راته ووایي دا اوس بحال د ملي لوبډلې نور روزونکي څنګه دي؟ ویل کېږي چې جاناتن ټراټ هم په خپل وخت کې عصباني لوبغاړی و.
نه، زما ته مخکې هم ویل سي و چې په ټیم کې که اصلي بدلون راځي نو څه شی باید وسي. د ما پان باندې ټول کوچینګ خارجي کوچینګ سټاف یې بدل سي. تر اوسه پورې د مونږه فزیکي برخه کمزورې ده، او یو کس له مونږ سره ده وته نه کاله کار کوي د مونږه ټیم سره، خو هغه برخه کمزورې ده. که مونږ څومره د فیلډینګ کوچ سټرایک کړي دي، کمزورې دي. مونږ چې دا جنرټن ټراټ تا خبره وکړه، هغه په خپل باندې د بیټینګ برخه کې باید ډیر کار وکړي. نو بل بیټینګ روزون کې څه ضرورت و؟ نو هغه هیډ کوچ ده، او هغه باید از بیټینګ هیډ کوچ ده، مطلب خپل بیټسمین پاتې سو ده. نو هغه چې دا هغه بیټینګ برخه کې باید ډیر زیات کار وکړي. نو ولې تر دې دمه پورې مونږ نه یو کامیاب شوي؟ خو پلان صحیح نه ده سوی، روزنه د لوبغاړو صحیح نه ده سوی، ټارګټ روزنه نه ده سوی، هسې بس ستړیا سوی ده. هر سړي ځان سړی کړی ده، خو یو مقصد دپاره نه ده سړی سوی. هسې ورځې په میدان کې تېره کړې. هغه که هیډ کوچ ده، او که کته څومره کوچیز دي ټول، ټارګټ کار نه وسو.
ولې د کرکټ بورډ اداره هر وخت د روزونکو په ټاکلو کې ناکامه کیږي؟ آیا د پیسو وجه ده که بله مسله ده؟ یونس خان چې د لنډ وخت لپاره د ملي لوبډلې روزونکو ټاکل شوی و، خو بیا وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې په پیسو کې سره جوړ را نغلل.
تومره خو کوچ راځي هغه په همدغه شیانو باندې کار کوي د ټیم، نو هغه سره لوبغاړو بیا مشکل پیدا کیږي، د لوبغاړو رازونه راوځي او بعضي لوبغاړي چې دی بدلول غواړي، له سلیکشن سره مسائل راځي، نور لبورډ سره، نو ځکه خو کوچ زی له موږ سره ډیر نه تم کیږي او زرځي. هغه کوچ چې د موږ لوبغاړو سره په مخ ځي او سره وايي یا مغه سي ټیم سره مخکې سره بوزي، د لوبغاړو په خوخه هغه روزون کې له موږ سره زیات وخت پات کیږي.
د داخلي روزونکو سفر له ملي لوبډلې سره تر دې دمه څنګه وو؟ نوروز بنگل، رئیس احمد زی، استی ګلابید، خالق داد نوري، تاسې پخ پله او سمید حسن، خلک په دې اندي چې د داخلي روزونکو د کرکټ کیریر هم ډیر وګد نه وو، د کرکټ پوه هم دومره نه ده چې د ملي لوبډلې سره باید وي. منی ور سره
کو ګورو، نو دا لوبغاړي چې راځي د کومه ځای راځي؟ مطلب می دا اوس دا هم داخلي روزونکو روزي او بیا ملي ټیم ته راځي، دلته هم سره خارجي کوچز کار نه کوي. تاثرات سي دي له خارجي کوچز نه ډیر زیات دي، خو خارجي کوچز د دې لپاره ساتل کیږي چې لوبغاړو سره غاړه وړي او لوبغاړو سره خبره یوځای کوي، کوشش کوي چې وخت دلته تیر کړي. او پات شو دی پوی خبره، دی پوی خبره خو بځکه نه سره کوو سی کوم د ملي ټیم ډیر د سی کوچز دي که وسنی دی پخوانی دی، دا باید د منګل چلو تکینی لمنګ نه واوري، د غره کم شاګردان کې دای سی منګ ولرو، او دا ډیر وخت منګل ټیم سره نه پات کیګو یا داخلي روزون کې ډیر نه پات کیګي، د جوړښت او یو سړی ته دی دیغه کمزورتي اور په ګوته کول سی، دا یغه د پاره و هغه د فکر کوي سی را ده لکه سی دمان ډراپ کولو کوشش کوي، یو لوبغاړی سره کوشش کوي چې جوړ شي، یو لوبغاړی ته سپینه خبره کوي او له بیکګراوند نه خبري، له مشکلاتو خبري. نو داخلي روزون کې ډیر کامیاب دي، که ډیر کامیاب نه وای ټول ملکونو به خپل روزون کې نه نیول. او د موږ له طرفه خو په پوهه کې به یاره ډیر زیات مشکل نه وي، ځکه چې موږ څومره د خپل ټیم سب څه طریقه هم جوړوای سو او سره کمی مخکې بوای سو، دنیا یو روزون کې هم نسی مخکې بولای کنه، بیا یو ټیم داخلي روزون کو تور کی، یو د خارجي تور کی، سم معلومات وسی.
دا راته وایي چې د مشر روزون کې دنده څه وی؟ چې توپ وهنه، توپ اچونه او توپ نیونه بیا بیل روزون کې لري.
هیڈ کوچ سیدا غټول زیات په منیجمنت کې، منیجمنت برخه کې کار لري، پلانینګ کوي، ټیم ته پلانینګ کوي، پروګرامینګ کوي، سیشن ډیزاین کوي، بیا د ایگزیکیوشن سیدا هر کوچ سیدا په دې کې د دې په عملی کولو کې خپل رائے ورکوي، خپل پلانونه لري، سی بیټینګ برخه ته سره کم پلان جوړ کی، بولینګ برخه ته، او هیډ کوچ سیدا اوور آل څارنه کوي او د ټول پروګرام رپورټینګ کوي او د خو د بعد تاګوري او خبري او میټینګونه پکې. او د هیډ کوچ بل برخه دانه دسی، یو برخه دانه سیدا د ملي ټیم سره خامخا د هیډ کوچ په صفت باندې ملي ټیم ته پروګرامونه جوړ کی، بلکې دای باید ټول افغانستان سیستم او کوچینګ ته پروګرامونه جوړ کی چې دا تر اوسه پورې نه دسوي. د دې پلانونه باید تر ډومېسټک پورې راسي، د ډومېسټک تر روزونکو پورې راسي، دای بل روزونکو د داخلي روزونکو سره میټینګونه وکي، ورکشاپونه وکي، د لوبغاړو پر روزنه کې دای کوم پلان لري، څه شي دای په ملي ټیم کې غواړي، هغه سی لوبغاړو پیدا کولو کې نږدې خپل رول ولوبوي. د موږ روزونکو د خارجي روزونکو صرف راځي کيم ته هغه یو څو ورځې وروسته راځي او بس بیا بیرته ځي. په 315 ورځو کې موږ سره صرف 15 ورځې کار کوي، 300 ورځې له موږ نه ورک.
ورسته پښتنه کوم، آیا روزونکو یوازې په کمپونو کې د لوبغاړو د روزنې مسؤلیت لري او که نور مسؤلیتونه هم شته؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، چې روزونکو صرف په کمپونو کې برخه مسؤلیت دانه نه سره روزنو کې، دا باید دوی غټ مسؤلیت داله چې دوی په کور کې کله لوبغاړي سي وزګار وي یا په کور په هغه وخت کې دوی په کمزوریانو باندې ډیر کار باید وسي او رپورټینګ وسي، صحیح رپورټینګ جوړ کی او ټول برخه صحیح وار د ټول برخه صحیح ارزیابي وسي. د موږ دوی برخه ارزیابي هم نه کیږي او صحیح روزنه هم نه کیږي، نو دا یو ډیر غټ مشکل ده چې موږ له لوبغاړو سره لوبغاړي وسره مخ دي او لوبغاړي سي دي پرمختګ نه ورسره کوي. نو امید لرم چې دا شین پاینده کې کوسم نیمه په دې ټیم په جوړونه کې ډیر مهم رول ولوبوي.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیزي خبرونه درنو مینوالو، د دې ونې سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي. لوریدو مو زخت ډیره مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. په نشه ای توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې تاسو وویل
د مو نوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لومړی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل، خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلي اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر به کلي را پاسان. د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل، زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او 1356 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر پایس باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. په فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاذ وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې
مهاجر شوي دي و بيا يالته بحر كه زدکلو تدوام برکن بي تاسي يعني بورس اخيسته و لأفغانستان اتللي است او داخل بيكو حكومتو بده موده كي
زه کوم وخت چې ما بورس اخستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیر د جمهوریت دوره او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی
او فرانسه کې بیا هم همدا پنځه کاله پوره کړل له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو
د پنځه کالونه وروسته د بعد ما په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي نو له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوې پنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراپ عیس باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل بېرته وطن ته تلل یو اوس خوندې نه وو لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ خو اوضاع بدله وه د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخالې په افغانستان کې لیدلې وې و د دوی حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی وه نو د ما ژبه له پخوانه زده وه او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي چې په هغو پوهنځیو کې یو دی ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته افیسن وایي او بل د لاری وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درېو کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و په اکثرو کې به انګلیسي و یو دوه لیسو کې فرانسوي و جرمني شبې وې اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی بود چه پانتون تور شاگردان باید دوره زی یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خود درسونن را دی مخه یو ساعت درس ولونی دی فرانسوی رو به کسونه پا کابل تی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کسونه که مخبله فرانسوی لانو را هم باش برخه او د یو فرانسوی استاد په مرسته د فرانسوی د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا دی کچ تر رسیدلی و چې د تحصیل په برخه کې به مشکل نه ایجاد.
د آزادۍ میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی. د ژبې مسلې ته به بیرته راوګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون ښوونځي په برخه کې راته وست هغه وخت هلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې ګوند ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړی او استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو. خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه. په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګې یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومه لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستارچو مولی آدون ابدی که جراته دی جوان مزار می بلوحی پاتشو نه دیره او نه پشنختو بیرغونه لرم در شیر دی ما دی جوان که او سم سر کتاوی آزاروی می
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمله ماته راوښودل شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود د دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون او دغه پروژه مې عملي شو
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پینځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته دما د هرکلي دپاره راغلی و د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلی ده آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو ما ورته وویل چې زه داسې په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړو
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم و مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي او په عین زمان کې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی امید یې شپږ دې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي
دا ډکشنري تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاد به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی و هغه اصطلاحاتو په محصلینو ته هم ورزده کول نو له دې خاطره د محصلینو لاره راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړو او یا پیدا کړي، مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګژیت ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېرې وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په سب د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشک تازیا په برانش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتېدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشفتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتېدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنس ویل کی د توبرکلوز سوی چې دا ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، توبرکلوز توبرکلوز سوی. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې ویني ته وایي، ریج بهیدلو ته وي، د وینې د بهیدلو د بدن د وینې د بهیدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي د خاطره نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او پینزه لکه او سلویخ زر حیوانات یا جوی پا دنیا کشته دی دو طول نمونه سبس شوی دی او هر یه زان تا نمونه تعریف لری دیمو دیر لوی قاموس چه خاقلی سقلندر ممن چکلای دی و بخیلی کلای دی دی پینزه شپیتو زر شو خاکی لغتون لری او دیر لغتون اتا تکراری هم دی زفکر نکمان چه پختو یا پا بلای و جبه که ولو کتنا پختو نا پا داری پا پا عربی اتا پا نور جبه که دا زحفیت موجود بی چه دا تقریبا دی 3 میلیون پا شو خاک دی دا استرالات استعمال کن دا استرالات دی بشر دی مداریت شروع شوی دی تنون پا رسیدو دی او دوام لری با دور سر و منو
تاسول چه یو دشکال مکار و کرد پا رختون که رختون مشر وی پدې دوره کې کومه جالبه قصه کوي کومه جالبه خاطره وي راته وایست
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته ځکه چې د تبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کې خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم ما تا اینه پیشنده چه افغانیم یو رسی پا درس که دست یو کلمه را گلا چه دی پختو سر ارتباط را چکل ما دا خبر محصیل نیت تشریح کول اغا افغانون او جرل ما دا تمدن نلرل چیزا با فرانسه که پختو بارون دی پاره دیر خواه ها پای نزان که تخواه خاطره ها
دیر زیاد منون داکتر سب کور بودن
از خو دریت یا کلن که ما خو څو چې ژوند یې مخفلی اڅت دوم ورکوم هغه لاندې تاسو د حسن ختم په شکل باندې راکوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی
خدای دې اوږد عمر درکې
سلام سویتا سره
چیزو یو زلے پکتیا تا اندیوالا ملا چی خون باوکڑی دیر زیاد بشم خوشالا نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګ سړ گیا کلی والا لیدو تدیم تګ سړ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کولالا نازت چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خونبا وکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خونبا وکی دیر زیاد بشو خوشالا
ساتھ